کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو په پیو استودیو کې موزه اجملان د خپلونو رامکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. د دې خپرونې د سر موضوع د کابل د روان امنیتي وضعیت په اړه د خلکو د ولسي جرګې د غړو اندېښنې دي. خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
دفاع وزارت وی امنیتی ځواکونو نن سهار وختي د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. د بغلان چارواکي وی د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبان لخوا د تالو برفک ولسوالۍ په محاصره کې بندو ژغورل شوي دي. او چین وی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د وی په درې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتي ځواکونو نن سهار مهال د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوال له دې ولسوالۍ پر شا تمبول شوي دي. تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي چې پرون د بلچراغ ولسوالۍ د تصفیه لپاره شاوخوا 200 کمانډو سرتیري سیمې ته رسیدلي. دفاع وزارت او دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې سیمه کې د جګړو له امله د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویلي. د بغلان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبان لخوا د تالو برفک ولسوالۍ په محاصره کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه د څلورو هلیکوپترونو لخوا په څو الوتنو کې وژغورل شول. د هغه په وینا د ژغورنې دغه عملیات به نن هم دوام ومومي تر څو نور بند پاتې شوي کسان چې شمېر یې معلوم نه دی وژغورل شي. د بغلان والی ونویل چې په تالو برفک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې امنیتي ځواکونو د څومره مرګ ژوبله اوښتې. خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له بلې خوا دفاع وزارت وان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې نور ځواکونه له دوو خوا د تالو برفک ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر شر به هغه بیرته ونیسي. د یو بل خبر له مخې د بغلان والی وایي چې د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې ارغمل شوو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. عبدالحی نعمتي وویل د ترلاسه شوو راپورونو له مخې دغه و انجینران د دې ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له طالبانو سره ارغمل او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دغه و هندي انجینران او د هغوی افغان ډریور څلور ورځې مخکې د بغلان د خواجه الوان په سیمه کې هغه مهال وتښتول شول چې غوښتل یې په سیمه کې د برېښنا له یو سب سټېشن څخه کتنه وکړي. د بغلان والی د غراز ویل چې تر اوسه په دې اړه چې ارغملو د هغوی د خلاصون لپاره څه شرطونه وړاندې کړي څه نه دي اورېدلي. پاینې هلکې هندي چارواکو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د دغو انجینرانو د خوشي کېدو لپاره دې هڅې پراخې کړي. چین ویلي دي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د یو په درې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پرېکړې ملاتړ وکړ وایي چې د ایران د تیلو د صادراتو کمی به پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې به وځي. نوموړي دا څرګندونې په داسې نوموړي دا موافقه په 2015 کال کې چې د اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې تر ټولو بده معامله بللې ده. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له هغې چې په سوریه کې ډېری ایراني ځواکونو د جولان پر لوړو د اسرائیل د پوځ پر پوستو شل توغندي وویشتل، په دې هیواد کې د ایراني ځواکونو لسګونه ځایونه په نښه کړل. پوځ وویل دغه حمله د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د مشر په امر شوې وه. د اسرائیل د پوځ وایي جنرال جاناتان کان ریکوس نن سهار وختي په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل پوځ هغه ځایونه په نښه کړل چې د ایران استخباراتو لوجستیک د پوګانې او وسایلو لپاره ترې کار اخیستل کېږي، او هم هغه مشکوک ځای چې ګمان کېږي ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وشتل شوی دی په نښه شوی دی. هغه ویل د جولان پر لوړو د توغندي وشتلو ته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی امر ورکړی چې هدف یې ترلاسه نه شو. د اسرائیل د پوځ ویاند ویل چې د اسرائیل پوځ د اسرائیل پر ضد د ایران دغه حمله چې هغې ته مو ځواب ورکړ ډېره جدي بولي. او د سعودي عربستان چارواکي وی د یمن حوثي غیرو پروند دي هواد پر پلازمینه ریاض بالستیک توغندي وشتل جهغه په فضا کې لمنځه وړل د ایران ملاتړي ډلې لخوا د حمله یو ورځ وروسته هغه کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال ل اټومي تړون د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کارکېچ زیات شو د سعودي عربستان ځواکونو تیر کال څو ځلې د حوثي غیانو بالستیک یا لری واټن وشتون کې توغندي په فضا کې شند او لمنځه وړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د پرسول شوي حکومت هم ملاتړ له هغې د حوثي غیانو پر ضد جګړه پیل کړې چې د ډلې په 2015 کال کې د سنا په ګډون د یمن د خاورې ډېره شمالي برخه ونیوله.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل ډوندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
دغه امنیتی مسؤلین چې د کابل ښار امنیتی په غاړه دی که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دی ونه کړی چې د کابل ښار امنیتي او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده.
دا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح دی چې په کابل کې د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه به د ښاغلي صالح او یو شمیر چارواکو څرګندونې په یو ریپورټ کې واورو. دا بام واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټر استعمال ګټور بولی. دا د وزارت ویان محمد رادمنش.
دا هلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر مؤثره ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګه د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي.
د نورستان والی وای د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستو پروسه چې مخکې ډیره ورو او وس چټکه شوې ده. په دې موضوع باندې ریپورت واورو. همدارنګه به دا هم واورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت په هند کې لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ولري. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. د بحث موضوع مو دا ده چې د ماشومان وړتیا او ته پام لرنه د دوی او د ټولنې راتلونکي ته څه ګټه لري.
شکر چې د لاغه خو سبق وای پر څه به وپوهیږي انشاءالله.
پر ما چې مونږ ښه ډېرې پیسې لرلې او پیسه دار وای
دوستانو یو بار بیا درته هر کله وایو. لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي او یو شمېر عام خلک وایي وروستو انتحاري حملو د کابل ښار امنیتي وضعیت خراب کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي بنسټونه په خپلو چارو کې پاتې راغلي او باید استعفا وکړي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیا په ښار کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې د امنیت لپاره جدي تدابیر لري چې دوی په وینا دا مهال په کابل ښار او د کابل اړوند په 14 ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي. دغه نور جزئیات له رحمت الله افغان نورو چې هم د اوس د کابل سټډیو لر سره دي.
وروسته له هغې چې په وروستیو دو اونیو کې کابل ښار د پرلپسې مرګونو انتحاري حملو شاهد و، یو شمیر کابل ښاریان او د ولسی جرګې د کورنی امنیت غړي وایي چې امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. دوی انتقاد کوي چې د امنیتي بنسټونو د ناغېړۍ له امله انتحاریان په ډېر اسانۍ سره توانېږي چې په ټاکلو هدفونو له کومې ستونزې پرته حملې وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسنی امنیتی وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه ده.
دوی ونکړی شو د کابل د ښار امنیت وساتي او دغه امنیتي مسؤلین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دی که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دی ونکړی شو چې د کابل ښار امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نه شي، متعلم خپل تر مؤسسه ته تللی نه شي. دغه حالات که په دغه رقم وي زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی، ورځ په ورځ به زیاته کیږي.
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په شش درک سیمه کې دو انتحاري حملو چې داعش مسؤلیت منلی د نهو خبریالانو په ګډون 9 تنه ووژل او 9 نور ټپیان کړل. تیره ورځ د کابل ښار په 14 امنیتي حوزه دو انتحاري حملې وسوې چې د چارواکو په وینا دو پولیس پکې وژل سوي او دو نور ټپیان دي. د دغو حملو مسؤلیت هم داعش منلی. په همدې ورځ د کابل ښار د لسم امنیتي حوزې اړوند په شاري نو سیمه کې انتحاري حمله وشوه او وروسته څلور حمله کوونکي له پولیسو سره په جګړې کې ښکیل شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی چې د چارواکو په وینا د یو ملکي کس په ګډون پکې څلور پولیس وژل سوي. دغو پیښو کابل ښاریان اندېښمن کړي او د ښاریانو ترمنځ یې ویره خوره کړې ده. دوی وایي چې کله له کوره بهر وزي د خوندیتوب احساس نه کوي.
زه هارون ناصر یم. په دې وروستیو کې د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هغه چې شنې ساحې دي او هغه نورې ساحې ټولې د امنیتي ګواښونه پکې لوړ شوي دي او هره شیبه د دې امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
میرویس سلام زو یم. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وځم یو غونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
د کابل امنیه قومندانې په ښار کې امنیتي ستونزې مني او وایي پولیس توانېدلي چې په لسو کې اته دا ډول حملې شنډې کړي. د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او اړوندو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
زموږ جدي عملیات د کابل ښار دننه او د کابل په څوارلس ولسوالیو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مرسته دوام لري. هغه څه چې ډېر زیات مهمه دی د خلکو د کابل ښاریانو مرسته ده. په دې ډول چې انګېرل کېږي یا ځینې ښاریان په دې اندي چې خدای نسه وضعیت ډېر زیات خراب دی، داسې نه ده. ستونزې شته، تهدیدات به وي، پېښې به رامنځته کېږي، خو د هر څه نه مخکې امنیتي ځواکونه دي، بالخصوص پولیس دي، په کابل ښار کې خپلې سینې سپرې تر څو پورې د خلکو ژوند وژغوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون سپارښتنه کوي چې افغان کشفي او استخباراتي ادارې د امنیت په ساتلو کې چټک اقدام وکړي او کابل ښاریان او د کابل ښار ګډ چاپېره دی پیاوړی امنیتي کمربند جوړ شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي او یو شمېر عام ښاریان د کابل د امنیت په اړه اندېښنه لري. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي په حکومت کې کورني سیاسي اختلافونه او د وسلوالو مخالفانو منظم او سنجول شوي پلانونه د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان په کابل ښار کې خپلې حملې زیاتې او ټاکلي هدفونه په نښه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې عتیق الله ازادۍ راډیو ته وویل او بخی عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت دې خپلې سیاسي ستونزې یوې خواته کړي او د خلکو د امنیت د ساتلو په اړه دې فکر او اقدام وکړي. له ښاغلي مرخیل سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د حملو د زیاتوالي لتونه ترې پوښتلي.
په دغه وخت کې زینالدین په قدرت کې و، یو ستراتیژیست و، د فرانسې او جرمني او انګلستان وروسته و، یو نصیحت وکړ ورته چې په جنګ کې تاسو ناپلیون نه شئ ماتولی، خو تاسو کوشش وکړئ چې په پاریس باندې حمله وکړئ. دی چې بیرون له پاریس لاړ، تاسو پاریس ونیسئ نو تاسو دغه ماتولی شئ، ناپلیون ماتولی شئ. همدغسې هم شوه، حقیقت همداسې د هغه وتښتې او جزیرې لپاره صورت. اوس نو زه چې ګورم دغه طالبان چې په صورت عمومي ګورم، تاسې ورته طالب وایي، مګر ما ته د ښه ستراتیژیست په معنا باندې دي، یو ښه نظامي په معنا باندې دي، ځکه هر حرکت چې دوی کوي د حکومت د سستولو په خاطر، د خلکو د هغه په خاطر، د ادارولو په خاطر او لپاره د دې چې خلک له حکومته لرې کړه او حکومت بې اعتباره ثابت کړه. اول خار همدغه ده چې په داسې نقطو باندې دوی وتګدي، داسې نقطې نه په کابل کې داسې نقطې انتخابي چې د دوی قدرت او نیرو ولو که د دوی کمی لیکن ډېرې زیات ښیي.
نو امرخیل صاحب، پوښتنه دا ده چې داسې مهمه نقطو ته دوی رسیدګي څنګه ممکنه ده؟ یعنی په سید تاسو ستراتیژیست رویلې، پرته له دې نه چې ملاتړ یا داخلي څوک ونه لري، ممکنه ده د جنګ له لحاظه دغه څه
شریکان په صورت عمومي په درې لارو باندې فکر کوي. دا د دوی تکتیک ته، دا د دوی عادت. اوله لار دا ده چې دوی کوشش کوي په دولت کې، په حکومتونو کې، په خپلو مخالفینو کې خپل داسې طرفدار پر قدرت طرفدار پیدا کړه چې د دوی هغه اهداف چې دي هغه سرته ورسوي، یعنې د دوی په واسطه. دا یو د دوی له بهترینو لارو همدا ده. دا په هغه وخت کې کېږي چې حکومتونه ډېر ضعیف وي. بالکل، وخت چې حکومتونه د دوی په مقابل کې ضعیف وي، نو د دې په دې خاطر باندې دوی ډېر کوشش کوي چې دې خلکو ته وعده ورکړه، دې دا تطمیقه په اشکالو د مختلفو اشکالو او د دوی نه استفاده وکړه.
نو حکومت یې یوازې ننداره کوي که دوی باید په وړاندې څه اقدامات وکړي؟ تر اوسه خو داسې ښکاري چې یوازې ننداره ده.
دا چې حکومت خو دغه حکومت چې تاسې ګورئ دی په خپل داخلي مسایلو او په ډېرو وړو وړو مسایلو باندې اخته ده، او له دوی اصلي هدفونه چې هغه د جګړه ده، هغه سوله ده، هغه امنیت ده، ترې پاتې دي. مثلا تاسې وګورئ نن ورځ دغه کې مظاهرې کېږي یا په پنجشیر کې یا په بل ځای کې چې زه افغان نه یم، نو تاسې بګورئ دا غټترین ظروف دی حکومت ته. غټترین ظروف دا ده امنیتی قوتونو باندې تاثیر کې هغه خلک چې د دې منطقه دي یا په دې ژبه غږېږي د شمال خوا دي، هغه وایي چې بس موږ د چا دپاره جګړه وکړو، موږ خو افغانان نه یاست.
دوستانو، د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیقلا مرخیل و چې د امنیتي وضعیت په اړه ورسره تاسو مرکه اورېده. اوس هم یوسف خان ځدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي روان امنیتي وضعیت د سوداګرو ترمنځ جدي بې باوري یو اندېښنې رامنځته کړې دي. د یادې خونې ویان سیم الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې وروستۍ حملې او په ټول هېواد کې وروستۍ نامنې د دې لامل شوي چې له پانګونې سره لیوالتیا کمه شي. دی وایي په داشان یو وضعیت کې دا سخته ده چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان امنیت ته پاملرنه ډېره کړي، ترڅو سوداګر په اسانه سره کولی شي چې د دغه هیواد اقتصاد وغوړوي. د پکتیا د کرنې ریاست د دغه ولایت له بزګرانو سره د ممیزو دوو خونو د جوړېدو تړونونه لاسلیک کړل. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ممیزو دا خونې د 3.1 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. دی وایي د ممیزو دا خونې په هغو ولایتونو کې چې د انګورو ډېر تولید لري، د انګورو د ساتنې او په ممیزو د هغوی د بدلولو لپاره جوړیږي. ښاغلی تسل وایي له دې کار سره د باغ لرونکو او بزګرانو اقتصاد پیاوړی او د ممیزو په برخه کې د افغانستان صادراتو ته زمینه ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي دي چې په پلان کې ده چې روان کال د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ممیزو 400 خونې جوړې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,000 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر ټیم 1,000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر او یا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او یا پوله، یو پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او یا پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 591 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. چین ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا له وتلو سره سره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. دا هیواد تهران ته ډاډ ورکړی چې د ایران د تیلو د صادراتو ډېرې برخې اخیستلو ته به دوام ورکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړم. دا اوس سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، چین د ایران څومره تیل پیری او دا موضوع چې چین یاد کړی څومره د اهمیت وړ ده؟
بله صاحب، مننه. چین دا مهال د ایران د تیلو نږدې یو په درېیمه برخه صادرات اخلي. چین د هغو سترو قدرتونو چې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه وروستی هېواد و چې د مې پر 9 نیټه ایران ته ډاډ ورکړ چې دغه اټومي تړون ته به درناوی وکړي. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل او پر تهران د نوي بندیزونو لګول به تر ډېره د ایران د تیلو پر سکتور اغیز وکړي، چې د اقتصاد پوهانو د اټکل له مخې چې د ایران د تیلو تولید چې په ورځ کې نږدې 4 میلیونه بیرل ته رسیږي، شایي له 200 تر 600 زره بیرل پورې په ورځ کې ورسیږي. خو چین ایران ته ډاډ ورکړی چې د تیل په څیر به دغه هیواد د تیلو لویه برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شوانګ ویلي چې پیکینګ غواړي د هغه تړون سموالی ډاډمن کړي چې د چین په باور د اټومي وسلې د مخنیوي او د منځنۍ اسیا او بخښي د منځنۍ ختیځ د ثبات ټینګ ولو لپاره مهم دی. جینګ دغه راز ویلي چین چې د کلونو رئیس د ایران یو نږدې اقتصادي شریک پاتې شوی، تر دې وروسته به هم له دغه هیواد سره د نړیوالو نورمونو په مراتبولو سره دغه همکاري ته دوام ورکړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا دغه راز لیکلي چې د منځنۍ ختیځ لپاره د چین ځنګړي استازي له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته ویلي چې دغه څو اړخیز تړون ډیر جدي او مهم دی.
تر توګه چې د ایران د تیلو نور پریدونکو څوک دي؟
لکه چې مخکې مې ویل چین د ایران د تیلو تر ټولو لویه برخه پیري، نور پاتې برخه یې د آسیا نور هیوادونه لکه جاپان او جنوبي کوریا اخلي، چې دوی هم اشاره ورکړې چې د امریکا د پرېکړې سره سره به له ایران سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو د نوي بندیزونو په اعلانولو سره ویلي چې په خلیج کې د امریکا د متحدینو څخه تمه لري چې د ایران د تیلو د تولید د کموالي تشه ډکه کړي، چې سعودي عربستان هم چې د ایران سیال دی په سیمه کې د دې کار ژمنه کړې ده او د تیلو د بازار د ثبات ساتلو ژمنه یې کړې. یو ځل بیا غواړم ووایم، امریکا د مې پر اتمه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي تړونه وځي، خو د تړون نور اړخونو دغه تړون ته د درناوي ژمنه کړې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې ترې وام اورېدل چې ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا د وتلو سربېره غواړي په دې تړون کې پاتې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هیلیکوپټرو استعمال ګټور بولي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمانی شهزاده رډیو ته ویل چې تیره ورځ افغان تازه فارغ شو پلوټانو خپل لومړني بریالي عملیات په هلمند کې ترسره کړل. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي چې د مهال د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې تازه افغان تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک هلیکپټرو په وسیله د هلمند په ندلی ولسوالۍ کې خپل لومړني هوایي عملیات ترسره کړل، د افغانستان دفاع وزارت د مخالفینو پر ضد دغه هلیکپټرو استعمال ګټور ګڼي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې نویو تازه فارغ شویو 130 پیلوټانو ته په نږدې وخت کې ټول تجهیزات ورکړي.
اگه هلیکوپترها باشه برای بردن نیروهای ما، نیروهای کمندو، دا هلیکوپتر به افغانستان جغرافیا که دیر مؤثر ده، دیر سرعت لری که ماشیندارونه او راکتونه نصب ول کیگی او همدارنگه د پرسونل د انتقال د پاره هم د دینه کار اخیستل کیگی. بلک هاکونه کولی سی په هر ځای کې نفر په عاجل توګه ورسی او د دشمن لیکو ته ضربه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ یا غوث ملاتړ په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان هوایي ځواک تازه فارغ شوي پیلوټانو د بلک هاک هلیکپټرو په وسیله تیره ورځ خپل لومړني عملیات په هلمند کې ترسره کړي دي. که څه هم په دې اعلامیه کې د یادو عملیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت یې بریالي عملیات ګڼي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش دانه وایي چې اوسمهال افغان هوایي ځواکونو ته څومره بلک هاک هلیکپټرې ورکړل شوي خو یو شمېر راپورونه یې شمېر دیار لسخی. د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغان هوایي ځواک کې د بلک هاک هلیکپټرو اړوند مسلکي فارغانو شاملېدل نوي نسل ته رهبري لیږدوي. د امریکا له خوا افغان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکپټرو ورکړه او و میاشتې وړاندې پیل شوې ده. ښاغلی رادمنیش وایي ټاکل شوی چې تر 2024 میلادي کال به افغان پوست یو سل 95 نورې بلک هاک هلیکپټرې چې په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلینو تمه ښودلې ده چې بلک هاک هلیکپټرو په استعمال سره به د جګړې په کرښو کې ډېر نور مثبت تغیرات هم راشي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې هلیکپټرو څخه د هوایي عملیاتو ترڅنګ په وسط د انتقالاتو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي.
اگه هلیکوپتر باشه برای بردن
نیروهای ما دی هلیکوپترونه د جګړې ترڅنګ د ځواکونو په انتقال کې ګټه اخیستلای شي تر څو د جګړې میدان ته زر ورسو. استعمال به لامل شي چې ولسوالۍ سقوط ونه کړي. کیدای شي د طالبانو د کاروانونو په نخښه کولو کې ترې ګټه واخلو تر څو وسلوال مخالفین لمنځه یوسي. خغلی غوریانی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بلک هاک هلیکپټرو په ورکړه سره د افغان هوایي ځواکونو لیکي پیاوړي شوې دي. په ورته وخت کې د افغان هوایي ځواکونو په خوانی قومندان عتیق الله امرخیل باور لري چې د افغان پیلوټانو مسلکي روزنه او په جنگ کې له بلک هاک هلیکپټرو نه ګټه اخیستنه د ځمکنیو ځواکونو سره په عملیاتو کې زیاته مرسته کولای شي. خو دی وایي نتیجه به هغه وخت ډیره مثبته وي چې استعمال یې په درست ډول او د دقیقو راپورونو په اساس وشي تر څو د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سنو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د نورستان والي وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د تذکیرو اخیستو پروسه چې مخکې ډېره ورو وه اوس ګړندۍ شوې ده. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري نه تفصیل اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې په لومړۍ ورځو کې دغه پروسه ډیره په سر روانه وه او لامل یې دا و چې له یوې خوا خلکو ته عامه پوهونه نه وه شوې او له بل لورې د سړو په ګډون ګڼو خویندو تذکیرې نه وې اخیستې.
اول ورځو کې د نوملیکنې بهیر تر ډېر حد پورې سست روانو. نورستان کی خپل د پارون د مرکز نه علاوه په نورو ساحو کې د سیده کسخانی سهولتونه نه وو.
والی ویل کوم ورځ چې د احصایي او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې نورستان ته د عکسونو اخستلو کمرې او نور وسایل وروړي او مامورینو د تذکیرو د ورکړې لړۍ پیل کړې. ټاکنو کې د برخې اخستلو دپاره نوملیکنه هم زیاته شوې ده.
په دې وروستیو کې د سطح احوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل راولېږل چې په هغې کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي. او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو مرکزونو ته ډلې ډلې خویندې هر ورځ راځي او د تذکیرو اخستلو ترڅنګ نمونه هم لیکي.
تذکیرو ویش هم ښه روان دی. البته د تذکیرو ویش چې تیار دی کلو ته هم ځي او دلته خپله مرکز کې او ښځینه تذکیرې هم اخلي او ثبتولو لپاره د کمیسیون دغه تمزید محلونو تمزید نو نسبت د پخوانه ډیر ښه شوی دی. البته دا ولسوالیګان کلا نه دی غځېدلی نو نسبت مخکې نه ډیر ښه دی.
میرمن زاهده فیضان له خویندو غواړي چې تذکیرې واخلي په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې کسانو ته رای ورکړي چې ورته خدمت کولی شي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې په دې بحث لرو چې د ماشومانو وړتیاو ته پاملرنه د دوی او د ټولنې راتلونکي ته څه ګټه لري. تر هغې چې د خبرونه پیلېږي تاسو کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظرونه او پیغامونه زموږ غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې ته پرېږدئ. شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره درته بیا تکراروم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. اوس هم یو بل رپورټ هغه هم د کرکټ په اړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت هند کې لومړنی ټیسټ لوبه ولري. دا مسابقه چې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي مسابقه بلل شوې وروسته له دې کېږي چې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له دو هیوادونو سره په څو مسابقو کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د جون په 15مه د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ درې شل اووره سیالۍ پیل شي. د افغانستان او بنګلادیش دوه نورې مسابقې به د جون په 8مه او 9مه د هند او اتر پردیش ایالت په دهرادوم لوبغالي کې وشي چې نوی جوړ شوی دی. د دغه سټیډیوم کار تیر کال بشپړ شو. له دې سیالیو وروسته به د افغانستان ملي ټیم د جون په نیمایي کې له هند سره لومړنی ټیسټ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د افغانستان او هند لومړنی ټیسټ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د هندستان د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې د روان کال د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل کړي. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله باندې وړاندې له بنګلادیش سره هم
له کله چې تیر کال افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ دا به د افغانستان لپاره لومړنی ټیسټ مسابقه وي. فرید هوتک په عین حال کې وایي چې د افغانستان او بنګلادیش ته مسابقې لپاره روزونکي د لوبغاړو د غوره کولو په حال کې دي. د بنګلادیش کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله به د رواني مې په 1 دېرشمه هند ته روانه شي. بنګلادیش تر اوسه پورې خپل لوبډله اعلان کړې نه ده خو ویلي دي چې د دغو سیالیو لپاره به د شکیب الحسن تر کپتانۍ لاندې 1 دېرش کسیزه لوبډله واستوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د تمرین او مسابقو ته د تیاریو لپاره هند ته استول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیمی تندر خبری کم زما وختن د پوهنې وزارت څخه دا ده چې د پکتیا په زیاتره مکاتبو کې د اووم نه تر نهم ټولګي پورې کتابونه هیڅ شتون نه لري. که چېرته زده کوونکو لپاره کتابونه راولېږل شي نو د زده کوونکو ستونزې به حل شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما احمد اکبر د زابل ولایت تخه کیوان لسوالی نه مړکنیول مغلا شفغنی تخه دا خواهش لرو سه مش کتابونه به خبر دی مدنی هنر دا چو شان چې حرفه دا چې شان معنی معنی نسته مش دا اله لرو سه دا کتابونه راکم کی او بخی به اختیار زیات چا چو مسلک څلور د کتابونه دی هغه راته پیډ و سلام
بله السلام علیکم زه لالی د مساکلا د ولسوالی اوسیدونکی یم. دلته دا د پلچرخي زندان کې عمومي اعتصاب شروع دی. خلک ډېر په عذابو دي. خلک وختونه یې پوره دیني لکې رشوت کې نه غواړي او د ولایتو تبدیلي نه کوي. نور خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي. دا اوس هم په ګوډو بلاکو کې اعتصابونه شروع دي. نو دغه د داسې خلک دي چې اکثره خلک د کوما په حالات کې دي. نو دغه زموږ غوښتنه ژر تر ژره تر مسؤلینو کسانانو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نہ دے.
دوستانو اوس هم رضوان مراد د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړی.
د بغلان چارواکی وی د امنیتی ځواکونو له 50 زیات غړي چې د وسلوالو طالبانو له خوا د تالو برفک ولسوالۍ په محاصره کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ د طالبانو له خوا د ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته یو شمېر ځواکونه تښتېدلي وو او د طالبانو تر محاصرې لاندې وو. دیو بل خبر نمخې د بغلان والی وای چې د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د ارغمل شو هندي انجنیرانو د خوشی کېدو لپاره هڅې روانې دي. عبدالحی نعمتی ویل د ترلاسه شو راپورونو مخې دغه انجنیران د دې ولایت په دند شهاب الدین سیمه کې له طالبانو سره ارغمل او روغتي وسیتې هم خده. د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتي ځواکونو نن سهار مهال د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د یو په درې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. اسرائیلي پوځ وایي وروسته هغې چې په سوریه کې ډېره ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي وویشتل په دې هیواد کې ډېره د ایراني ځواکونو لسګونه ځایونه یې په نښه کړل. او د سعودي عربستان چارواکي وی د یمن حوثي اغیانو پروند د هیواد پر پلازمینه ریاض بالستیک توغندي وشتلی چې هغه په فضا کې شند او لمن زوړی دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت وګورئ کتلی شئ. اوس هم له ژمنې سره سم د یو کلی زرغګونه ډرامه خپرېږي. وروسته د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسئ.
یو کلی زر غاگونه
داشنه منظره خو بیخی زړه تازه کوي.
موسا گولا پا رختیا چی خواهده رختیا آقا سندره خو بدی آوریده لیوی چی وای گل چنگ تا دی درزم.
گل چنگ تا دی درزم جب دلتا و تال خیالی بازار تراوڑی دی
دغسی بسا گولا
یارا ممره موسا گولا وایم زړه بدمشه دا واد سم دم د زړه زنګ لري کوم.
خدای دادا ته خو یې صفتونه کوي. اوس نو زه د موسی ګل جبونه لټوم او ستا رښتیا او دروغ معلومه هم
ګل ماما ده دی جبونه ګوره ته
دا خو یې جبونه لک دنو او دانو ټک دي. دي
داګ د نو نور دانې لکه چې کوتره ته په جیب کې اچولي که څنګه موسا ګولا
او صحیح ده همداسې ده زه خوشو کی بنیا دم یو د خپل کوتره په قدر پیګم ته وایخه
او ګل ماما دا اوسم اله ملګری سره وړي نه لګيږي چې بل جبې ونه لټاوي ګوره
په بل جیب کې هم څه د کار شي نو تا هسي لافي وهلي چې موسا ګل ملګری مي ملغلری شندي
خدای دې ګولیا دا ګل محمد خوب لیونه شوې نه دا د څه شي مرغلری یادی
او مم مقصد مې دا و چې ته خپل خبرې کوې
اها وایم خدای دې ګولیا دا څه خبره دې کړې چې سم د کاني کرخه ده ته وایخه که د موسا ګل په جیب کې د کوتر وګد نو نورې دانې دي خو په سر کې د عقل خبره مسته
موسا ګله تا چې څپ کړې ما وی چې وربشې دي
وای جان
زه دې بدمشه زما مقصد هم له مرغلرو نه ستا قیمتي خبره وې
تا چې داسې ده نو موسا ګل د ځوانانو شورا ته کومه داسې خاو د کار خبره راوړې ده اوس دې وای نو
تاسو ته وایم
هان مولوی صاحب ته مې رسوله ده
خانو ویمایا دا کومه خبره ده
مولوی صاحب ته مې وویل چې د کلي ولس خلکو ته ووایي چې په خور او لور دې ولور نه اخلي کنه له ژوند به یې برکتونه والوځي ته وایکه
خانو مولوی صاحب څه ویل
مسلمانه ولور یې حرام وباله زه په ملا وټپولم ویل چې موږ او تاسې به په ګډه د حرام مخه نیسو
داخ او امورېدل زړه دې بدمشه باید دې چې د ځوانانو شورا د موسا ګل دا د عقل نه ډکې خبرې ټولو خلکو ته ورسوي
یاره وای بېخي سمه خبرې ده مریمې دلاغان اخکاری
ته صبر چې دا کړکۍ خلاص کړم لږ مخکې خو یم دلته په انګړ کې و وی دا خو په دالیز کې سبق وایي دلاغا زویا راځه دننه کوټې ته راشه
د مورې درځم
د دلاغا پلاره دلاغا په سبقونو کې ډېره خواري کوي
ډیر ښه کوي نام خدا هغه د چا خبره چې خواري ونه کې نه دېشته نه دنیا
مورې څه دې ویل
مور دې صدقه شه په دهلېز کې تیاره وه تا سبق ویل د تعلیم والا ګاونډۍ مو ویل چې په تیاره کې سبق سترګو ته ښه نه وي
زموږ معلم هم ویل چې په تیاره کې سبق ویل تاوان لري
دلاغاز وایه د معلم خبرې دې مه هېروه هغه د چا خبره د مور او پلار خبرې دې هم ټینګې په زړه کې نیسا چې ستا په خیر دي
ښه ده پلار جانه
سړیه که ما او تا سبقونه نه دي ویلي شکر چې د لاغا خو سبق وایي خدای مهربان دی په هر څه به وپوهېږي انشاءالله
خورما چې موږ ښه ډېرې پیسې لرلې او پیسه دار وایي
وهلکه اوس له تا سره هم د پیسو شوق پیدا شوی دی
سړیه دا زموږ د تعلیم والا ګاونډۍ دا هم ویل چې په ماشومانو پورې مه خاندی او خبره یې هم په خولې کې مه وچوئ
خو د لاغا د ډېرو پیسو ارمان وکړه ښه د لاغا ودې نه ویل چې د ډېرو پیسو خبره دې ولې وکړه
هسې پلاره زموږ همصنفیان چې پیسې لري په کورس کې هم سبقونه وایي
وی زړګیا ته رښتیا هوښیارې د سبق لپاره دې پیسې یادولې هغه د چا خبره ما وې که هسې دې پیسې خوښې دي ته ودرې چې زه دا د کورس مصرف خو درکمه ان واخله
سړیه دا په کومه خزانه اوښته یې چې داسې لوټونه دې له جېبه راوایستل
ښځې دا خو زموږ د اوتار بخچیشي راکړې ده هغه د چا خبره چې سړی په اخلاص او ښه نیت کار کوي خدای پاک برکت پکې اچوي
وی څومره ښه اوس نه داسې وکړه چې ته په خپله له د لاغا سره لاړ شه په کورس کې به یې نوم ولیکې او پیسې به یې هم په خپل لاس ورکې
خدای دې خیر پیښ کړي په دې سهار وختي به د چا زنګ وي
غلی شه وخت خبرې مه کوه غلی شه بلے سلام علیکم. چل دے خیریت دے. چھ شرکت تاوان کڑے دے دات چوے اسلام در بلیگم. خخا زبا فکر وکم او بیا بگورم چی سو کم اوز دخده پامان.
ده اسلام پلارا چه خبره و خدای مگه چه پیک خوبه نویشی بی
ده شرکت شریک می ده خار نزنگ واله و ده اسلام ورد تدا چهره تواچه و چه بیخی می خلوه چه شوا
زما ده اندیک نکره ده اسلام نمام وخیست چی ویل پا اسلامی چه کول
ویلی چه شرکت ده توان کره اسلام ده زر تا زر زن خار تره ورسی
وی نویل چه شرکت ولی توان کره دی
بس نو ده دنیا کارونه دی شفیقی کله گټه یو کله تاوان ټول عمر خو گټه نه ای.
خخا خدای مو دل نور غمونه وساتی خدای مهربان دی هر څه لرو خو زه یوې خبرې په اندېښنه کړې یم.
کومې خبرې؟
تا وویل چې اسلام یې ښار ته غوښتی دی نو اسلام خو به زر بیرته راځي کمالته په ښار کې پاتې کیږي.
چې د شرکت کارونه سره برابر نه کړي نو کله داسې زر راتلی شي؟
وی دا څه اورم زما خو به زړه ورپسې وچوي. رښتیا ګلالۍ به ورسره ځي که څنګه؟
ګلالۍ خو به خود ورسره ځي په ښار کې. هغه د خپل کور دی شکر پکې به اوسېږي همالته به سره کور او کهول شي. نو
چې داسې ده موږ ټول به ورسره ځو. زه د اسلام او ګلالۍ د جدایي طاقت نه لرم.
څومره ښکلې نام خدا. سلطانه وروره؟
هاجرې خورې.
دا زهره وریره خو مې ډېره تکړه ده. ته وګوره دا څومره ښکلې رسمونه یې ایستلي دي.
همداسې ده هاجرې خورې. خدای دې راته له بدو سترګو وساتي.
آمین. هغه ده راغله. ته صبر شې د ځینو رسمونو پوښتنه ترې وکړم.
هاجرې ترورې تو پلار مې زما رسمونو ته څنګه داسې حیران حیران ګورې؟
زهری لوری دیر کلی دی زکا رختیا داده تاوز بنا که دی سنگ پده کاغاز نیخلا ولی او بیاد پچاو کارت که بنده کرده دا.
وی تروری دا سوائی دامی نخالا ولی ندا نقاشی کرده می دا.
اللہ زهری لوری بلا دیو اخلم ترانیش دیشه چی کل دکم. بیخی دا سه معلومه ده لکه ده تاوس اصلی بنا که
ده سر خو می دالان جملام لکلی ده ستا با ورطا پام نوی.
خخا وارو کچ دی ولوالم. چیر تا چه آمن او سولوی حال تا جوان ده تاوس ده بنا که پشان خکلائی وی.
اتروره دا خبره می پو یو مجاله که لوسته وا دیره می خواخوا.
زهره لوره په دی بلا نقاشی که ده توغندی او بم په سر چلی پارا تیره کردی دا ولی؟
پلارا تو پی پوهی که دازه کچه پو بمون او توغندوی جنگو نکیگی مانای دا ده چه سول دیوی او جنگو نده نوی.
ای شاباز دا خود ما تا ده ماشومانو آغا ترانه را پیاده کرا وی ورک دیشی ده بم آواز غد در رو باب خوان کوی خیخ وگی کسی پکی کل کتاب خوان کوی.
واه واه پلارا ده دی سمره کل شیرو وای دا خوبه دا رو باب هم نقاشی کوام.
زهره لوره نام خدای دوی پا کم امور که داسی خبری کوی چه سرای ور تایران پات کیگی.
زهره لوره دا رسمونه دی دلتا صوفی تاوالی را استلی دی
مکتب تا یه را سر اوڑم پا مکتب که جریده تره جوڑه وم چه شاگردان می رسمون او گوری او هم ده سول پا بارا که خبری وکی.
وی چوم رخه ده رسامه خوب یو او رازم ده خزو ده سوار زکر کورس تر سر ایوسم. چنگه ده دست خانده گونده وکڑه لکه چیزرو ده نده خرابه همه نه خواه.
دا ازادي راډیو درنو اردوونکو تاسې د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامې 241 برخې ته غوږواست. په یاده ډرامه کې مو اوریدل چې د سلطان لور زهرا لا وړه ده، خو په رسامۍ کې خورا لوړ استعداد، مثبت فکر او هڅانده ده. هو، زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کوچنیان شته چې لاله ماشومتوبه د ښه فکر او ښې وړتیاو څخه برخمن وي. ستاسې په نظر دا وړتیاوې څنګه ساتلی او لا غوړولی شو، او غوړېدلي استعدادونه زموږ د کورنۍ او ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟ وړاندې په همدې اړه ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه او د خپرونې میلمنې نرګس مومن حسانزی سره هم بحث لرو. ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ 0 1 6 0 1 6 شمېرې مونږ ته رارسیږي. تر څنګې که غواړئ په بحث کې راسره مخامخ ګډون وکړئ، 0 9 9 0 15 30 او 0 8 2 2 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکې شمېرې دي. په خپرونه کې راسره استاد او لیکواله نرګس مومن حسانزی د تلیفون په اړیکه امله ده. حسانزی صاحب، زموږ خبرونه ته بخیر راغلی، زموږ غږ اوري، ستړي مشي.
سلام علیکم، مننه خیر، څه وخت مو په خیر، تاسو ستړي مشي.
ډیر مننه. خیر اوسید، د خبرونه همغه موضوع ته مستقیم راشو چې زمونږ په ټولنه کې ډیر کوچني ماشومان وي او دوی لاله پیل ډیر خو استعدادونه لري، خو فکر لري او غواړي هغه ته رشد ورکړي. څنګه کولای شو دغه استعدادونو ته دوام ورکړو، دا وپالو، وی غړو په داسې حال کې چې په ځینو ټولنو کې او په ځینو کورنیو کې ماشوم یو ډول زورول کیږي، دا غوی د ښو خبرو یا دا غوی د جرأت مخه نیول کیږي، موږ څنګه کولای شو دا استعدادونه تر پایه وساتو؟
ماشوم د ټولو کورنیو یو ګلاله یو معصوم مخلوق دی، هغه مخلوق دی چې ټول هره کورنۍ کې ورته ناز ورکول کېږي، په ډېره هڅه کېږي چې ورته څه شي چې غواړي هغې ته پاملرنه وشي، مګر له بده مرغه چې په دې باندې سم نه پوهېږي چې دا چې دغه ماشوم ته به موږ څنګه پاملرنه کوو، او اصلا هغه پاملرنه چې ماشوم ته اړینه ده هغه څه شي ده. زموږ استاد په ټولنه کې معمولا داسې دی که نه؟
بلې، په پاملرنه. بلې استاد د دې په خاطر چې له موضوع نه لرې تللی نه وو، د ماشوم پر روزنه باندې مونږ له دې وړاندې هم غږېدلی، اما که په استعدادونو باندې پاتې شو چې دا څنګه مونږ لا ساتلی شو تر څو هغه زموږ د ټولنې او د ټولې جامعې ولس په ګټه وي، په دې کار وڅرخي. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې او مقالې مو لوستې دي، غورچاڼي څه دی؟
د ماشوم د استعدادونو هغه بهترین ځای هغه ځای چې هلته د ماشوم استعداد ټولو ډېره هلته پرمختګ کولی شي. په لومړي سر کې خو د هغې خپله کورنۍ ده، یعنی کورنۍ هغه ځای دی چې هلته دغه ماشوم لکه دا ګل، د ماشوم ګل چې دی دا هلته غوړېدلی شي. بیا ورو ورو دا چې دا استعداد چېرته نور هم غوړېدلی شي، هغه د هغې وړکتونه یا د هغې ښوونځی دی. نو د دې لپاره چې د ماشومانو دا استعدادونه پاتې شي او هغې ته دوام ورکړل شي، باید هڅه وشي چې په تر ټولو د مخه هغې ته په کورنۍ کې ډېره پاملرنه وشي. زموږ تاسو په ټولنه کې ان داسې ګرځېدلی چې په کورنۍ کې ساتن داسې فکر کېږي چې ماشوم ته موږ کالي ورته ورسوو، ډوډۍ ورته ورسوو، هغې ته یو سم ځای ورته وټاکو چې هلته کته پورته وکړي. نو دا چې موږ د ماشوم څنګه هغه تربیه کړي، څنګه هغه وروځو چې هغه په راتلونکي کې د هغې د استعدادونه نور هم دوام ومومي او هغه وغوړېږي، نو هغه په لومړي سر کې د هغې خپله کورنۍ ده. دا چې هغه کورنۍ دې خپل ماشوم ته ډېره پاملرنه کوي، نو په لومړي سر کې د هغې خپله مور ده، د هغې والدین دي، د هغې کورنۍ غړي دي. هغه
مهرباني، تاسو ویل چې کورنۍ لومړنی رول لري او تر څنګ یې ښوونځي کولی شي، ښوونځي کولی شي دا استعدادونه وساتي. موږ له اردوونکو نه هم همدا پوښتنه کړې وه د اردوونکو نظرونه اخلو. تاسو را سره اوسئ، د تلیفون په اړیکه باندې تلیفون مه قطع کوئ. اردوونکو نه مو په 0 شپږ 0 1 6 0 1 6 شمېره د نظرونو غوښتنه کړې وه. دوی څه وایي دا سره اورو.
السلام علیکم، زه نور احمد قربانی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. دا کوچنیانو په حق لیست تاسو کوم ډرامه اوس پلیکړې یا شروع ده؟ نو موږ وایو چې کوچنیان ژوند ته باید هم دولت ته مختلف کورنۍ متوجه شي، ترڅو هغه شاخه کارو سره وګرځي او هغه ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي، ځکه چې پر ماشوم باید فشارونه ونه لګېږي او هغه باید خورا شوق مکتب ته واسطه وشي دینی مدارس ته واسطه وشي نو د هغه ژوند ته متوجه شي ځکه چې که څوک سواد نه لري مور او پلار یې باید د خپل ذهن بسم چې راتلونکي یا ډاکټر شي یا انجینر شي یا نور داسې نه یې.
بلې السلام علیکم، زه احسان الله احساس پکتیکا ولایت سلیمخلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. باید ماشومانو ته ښه زده کړې ورکړل شي او د ماشومانو خیال ساتل مهم دي. باید ماشومانو باندې غصه ونه کول شي. ماشومان باید هر ځای تر نظر لاندې ونیول شي. کوم ماشومان دي چې ښوونځیو ته ځي بکسونه بل ځای واچوي او په ښارونو او په بانډو کې ګرځي، باید چې د خپل کور چې ماشومان وباسي او ښوونځی پورې د دې خیال وساتي. وسلام.
بلې درنو اردوونکو، ستاسو پیغامونه او کله پیغامونه مو پاتې وي او تاسو د استعدادونو د ساتلو لپاره ښې لارې چارې لرئ، کولی شئ راته په غږ ثبتوونکي ماشین شمیره کې پرېږدئ. 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین شمیره ده. سنځي صاحب، د اردوونکو پیغامونه مو هم اورېدل چې دوی په دې اړه باندې ښه ځینې نظریات لري، اما آیا فکر کوئ په افغاني ټولنه کې دا تعقیبېږي هم، یعنې په عمل کې هم داسې څه شته چې دغو ته پاملرنه شوې وي؟
لبد مرغه چې دې برخه کې ډېره کمه پاملرنه شوه. البته په عمومي توګه ماشوم ته موږ ډېره کمه پاملرنه کوو. ماشوم موږ یوازې د دې ماشوم دې لپاره خوښوو چې د هغې سره موږ یو څو لحظې یو څو شېبې ورسره وو چې هغې ته ناز ورکړي، هغه موږ ته ښې خبرې وکړي، موږ د هغې ناز واخلو. مګر دا چې موږ دا ماشوم څنګه وروزو چې هغه په راتلونکي کې دغه ماشوم دی که نه، چې زموږ د راتلونکي یو پرمختللې ټولنې بنسټګر دی، زموږ د راتلونکي مشر دی. یعنی دا اوسنۍ دا څه پرمختللې هېوادونه چې دي دا اساس اندره پرني ماشومان دي. دغه تاسو په ټولنه کې یو ډیر معمول اصلتا دی چې دغه جاتارن د دې موږ مایند یا پلرونه خپل خپل د ماشومانو د قوت لري یا خلاقیت لري په ذهن کې هغه سلبوي. یعنی ځکه ماشومان ما داسې دي چې مایند البته یا پلرونه ما دي چې وايي د ما ماشوم د ما زوی د ما لور کوي په دغه برخه کې د ذهن کار نه کوي، یا په ریاضي برخه کې کار نه کوي، یا مثلا په ادبیاتو کې کار نه کوي. نو دا هغه د هغه نظر دی هغه څه دي چې د ماشوم مایند یا پلرونه خپل خپل د ماشومانو قوا د خلاقیت د غیر مایند وړي. حال دا چې خلاقیت
اغلی حسن زی
مګر
تاسو په دې برخه کې پاتې شوي. د اکثره کوم لیډرز چې دي یا مشران چې دي یا د ټولنې د ګټې لپاره کوم خلک چې روان دي، د په ماشومتوب کې دوی ښه استعدادونه لرل که نه، استعدادونه وروسته جوړېږي؟ هغه چې تاسو خلاقیت موضوع ته اشاره وکړه،
خلاقیت په هر انسان کې ګورې موجود دی، مګر دا چې دا خلاقیتونه ټول پندونې ته اړتیا لري، پالنې او هڅونې ته اړتیا لري. یو هغه نابغه کسان چې هغه نابغه وي، مګر دا موږ تاسې چې عادي وګړي یو، نو دا مثلا چې دا د موسینی د خلک چې په لوړ پوړو چارواکو په ځایونو کې کار کوي، دا داسې ځینې ماشومتوب نه همدغه دې ته سمه پالنه شوې ده. ماشومتوب نه دا هڅول شوي د دې دغه ذهني قوه نور هم تایید شوی، تکرار شوی دی، راټول شوی نه دی، د ماشومانو خبرو ته پام شوی دی. دغه باید ګرځېدل دی چې دوی ورو ورو همدغه د خلاقیت قوه په دې کې نور هم پرمختګ کوي او بالاخره د یو ځای ته رسیږي. یعنی د هر څوک چې پرمختګ کوي هغه د مغز د ماشومتوب نه د هغې همدا خپله کورنۍ ده یا د هغې خپل هغه استادان د هغې هغه ټولنې دي چې دوی هڅولي دي، دوی پاللي دي او بالاخره د دې ځای ته رسېدي.
بله بله، بالاخره دغه استعدادونه چې پالل شوي دي او تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا د ټولنې لپاره څه ګټه رسولی شي یا په کومو برخو کې دوی مفید واقع کېدلی شي؟ بالاخره که دوی باندې کار کېږي، پانګونه پې کېږي یا پاملرنه ورته موجوده وي، بیرته په غبرګون کې ملت او ولس ته څه رسېږي یا خپل هغه کورنۍ ته څه رسېږي؟
او په دې باندې ختمون ټول دغه یوه خبرې او دا په کلي توګه موږ تاییدوو. موږ وایو چې ماشومان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. ماشومان د اوس ماشومان چې موږ راتلونکې ټولنه جوړوي، همدغه ماشومان د راتلونکې ټولنې عالمان دي. همدغه ماشومان د دا د پرمختللې ټولنې همدغه ماشومان دي چې پرونی همغه کوچني ماشومان وو. نو دا ماشومان دي چې همدغه ټولنه جوړوي. نو د دې لپاره دې ته ډېره اړتیا ده چې باید ټولنه دې ته دغه پام ونیسي، ځکه چې موږ په راتلونکي کې غواړو چې ځان ته یو ښه ټولنه ولرو. همدغه ماشومان دي چې موږ همدغه ټولنه جوړوي.
بله بله زمونږ اوردونکو عمر سره په خبرونه کې ملدی د مخه مخړی کشمیرو لار دوی ته ورګرځو چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. تاسو له تحلیل تبصرې نه تر دې د مننه مهرباني ځان را ته معرفي کړی او د موضوع په اړه تاسو لنډ نظر کړه ته وایي چې د خبرونې وخت کم دی.
قربان شما دران ته په ډېر په خلنه دا چې موضوع هم مانه ده خسته نور مار
نو د خوښ نازم اردن کې ډېر په خیر راغلی. مونږ په دې غږی کو چې د ماشومانو کوم استعدادونه چې دي دا څنګه پالل شو چې بیرته زمون تاسې په ګټه باندې راوڅرخي په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
ډېر ښه موضوع انتخاب کړی زدران ته دا چې تاسو وخت هم کم دی. زه نوم راویل شم چې چرته یو ماشوم ته خارو زنه ورکړل شي او ورزل شي نو پایندا کې مو ته ستو د مرمرسته کې ویل چې زدران ته په موخه دي ماشوم دي د تری هغه مکل چې ماشوم وکړ نه باید په خوندې کې شامل شي که په خوندې کې مدرسه دي چې شامل کې ویل چې د خپل دي ژوند کلونه چې هغه سان شي ورته
بالکل.
زدران ته چې په موخه ماشوم د خوندې ته شامل کو نو پایندا کې په انشاء الله دې ماشوم څخه تر اوسه رمست کېږي نو خو دې وخت زدران ته دې رسول ته مونږ
سر دل خو که نظر وکم ماشوم استعداد لري او کنه لري هغه په مکتب او خونځی کې شامل شي مدرسې ته ولېګل شي په کور کې ورته پاملرنه موجوده وي هغه نه حتمن سره جوړیږي. بل اردن کې تاسو مرزو چې دا وخر سره ده مهرباني تاسو لن نظر او را سره دا وخت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړو ورور کوم زنه ماړی کني ولې؟
مننه ډاکټر منصور مجاب يم لا کابل څخه ماړی کني ولې. ګوره ډیره ښه موضوع مغه کړ خدا ته دې کوم وخت کې نه کیم. مهم ده چې یو په افغاني ټولنه کې ماشوم په ماشومدوب باندې قبول شي او د توانایي او هغه ظرفیت چې لري کورونه ورته وسپارل شي مقایسه نشي د دې ترڅنګ د دوی د جسمي او ذهني په توانایي باندې یعنی د دې نه هغه تقاضا ولرو بعد به ټولنه کې د دوی نه ولا تقاضا کیږي په دنو کورنیو کې او د نړۍ ډېر استعدادونه د والدینو د بخبرۍ څخه حدر لمنځه تللي دي. تا د نن پوښتنه دغه ده چې څنګه کیدلی شي کورنۍ یعنی دې ته متوجه کړل شي چې تر څو په خپلو اولادونو باندې سرمایه کړي او واقعي سرمایه ګذاري وکړي نه په خبرو او د دې ترڅنګ د
بس خیر
کوم بعد دونه چې دي مثلا چې د سیوري ونیندل شي به ادب نشته دغه مفکوره د افغاني کورنۍ تخلل شي.
خیر اوسې ډېره مهمه پوښتنه مو وکړه او امید چې حسن زی صاحب اوریدلی وي بیرته راګرځو د حسن زی صاحب جواب ته. مونږ ته غږ ثبتون کې ماشين شمیرې کوم څوردون کو خپل پیغامونه پرې خدا سره ورو حسن زی صاحب تاسو سره غواړم بیرته راګرځو.
سلامونه قبول کړئ څنګه تاسو تیر کوم درمو فر کړو واکه چې د ماشوم د ذهنیت د پراختیا لپاره باید کورنۍ او ټولنې مسؤلې دي چې ماشوم د ذهنیت لپاره کار وکړي ځکه چې په لومړي سر کې باید وړکپنکي د مور لخوا یا د پلار لخوا هغوی ذهنیت انکشاف ورکړي. هغو وروسته کله چې مکتب ته داخل شي بیا د استاد دنده ده چې تر څو دا د ماشوم ذهنیت ته کار وکړي او هغوی له غلطو افکارو له غلطو لارو او له غلطو فکرونو څخه راوګرځوي.
سلام علیکم. زه د لوګر نه خبرې کوم. د ما په ماشومانو په باره کې ما نظر دا ده چې باید چې هر سړی خپل اولاد ته ووایي چې آرام نه کوي یا آرام نتیجه دغه ده چې دا نن د مونږ دولت نه جوړیږي. بس وروره مکتب هم ووایه وروره مدرسه بم پیوه خو آرام خوري بیا په یو دي کوم خیر نشي تر ولای لوی رسپت خور تر جوړیږي.
څومره خپې غمونه ډیره زیاته مننه درنو اوردونکو چې تاسو مهمه تګلارې حل لارې او پیغامونه زموږ سره شریکوي. اساس یې سب تاسو یو پښتنه متوجي و ډاکټر منصور لکابل نه ویل چې څنګه کېدل شي کورنۍ متوجي کړی شي دوه موضوعات ته یواز داسې موږ تاسو خبرې کوو نو عملاً څه کول پکار دی تر څنګه غمتلونو پاړو مو ویل او شعرونه چې پښتنه د ماشومان لپاره لیکل شي مهرباني تاسو لن نظر.
من نه ډېر تاسو له ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر صاحب ډېره ښه پوښتنه کې دې پوښتنه نه کړه شاید ما په دې خپل باندې منځو کې ما رڼا اچول لږ څه ویلې. د موږ تاسو په ټولنه کې د ماشوم چې دی دوه ډوله بلوک لري یو د جسمي بلوک دی بل د ذهني بلوک دی. مګر لکه چې ما ښه چې موږ تاسو په ټولنه خلک د ماشوم جسمي بلوک ته ډېره پاملرنه کوي نسبت د ذهني بلوک ته. دې ته پاملرنه کوي چې د ذهني په ټولنه پرمختګ کې حال دا چې جسمي او ذهني بلوک په وسیله یو خمه شو مختار بیا کولای شو. نو پاملرنه د ماشوم کورنۍ څنګه کیږي؟ پاملرنه د مېغې ماشوم توبرې ماشوم ته باید د میندو یا د پلارونو لخوا ورته اړوي. نو د دېغې پاملرنې بهترینه وسیله د کتاب ده، ادبیات دي. ادبیات کلمه چې زه یادوم دغه فکر نه کوي چې ادبیات یوازې شعرونه دي یا نظمونه دي. ادبیات تلویزیون دی، تلویزیون کې صحیح خپرونې، ادبیات راډیو دی، په راډیو کې صحیح منظم خپرونې. داسې خپرونې چې ماشوم کله چې مثلا کومه خپرونه په راډیو یا په تلویزیون کې اوري، د ځینې مثبت نتیجه ترې واخلي. یا کورنۍ کورنۍ کولی شي چې د قصو په وسیله د ځینو کتابونو کې چې د ماشومانو قصې وي، هغه ماشومان چې د ماشومتوبه ورته ولولي. یا مثلا دلته زموږ ورور پوښتنه وکړه چې زموږ په ماشومان باندې درس وایي مګر بیا هغه رشوت خور او یا غلط سړی تربیه کېږي. نو علت دا دی چې هغې ته د ماشومتوبه دغه شان دې په ذهن کې دا خبر نه دي وراچول شوي چې یعنی که رشوت څوک اخلي او یا نور غلط کارونه کوي د دې نتیجه څه ده. که حال دا چې ماشومتوب له موږ ماشوم ته دا د تصفی په شکل موږ ماشوم ته انت داسې ورته نه کوو که تاسو غلا وکړئ د دې نتیجه ده.
بله،
که تاسو رشوت واخلئ د دې نتیجه ده. د دې په وسیله به هغه ماشوم به د ورتوبه د ورکتوب به هغه پرمختګ کوي. یعنی ادبیات هغه بهترینه وسیله ده چې د ماشوم سره موږ د ماشومتوبه د هغې سره مرسته کولی شو تر څو هغه راتلونکي کې یو ښه کس
واوسي. بله بله استاد، ډیر زیاته مننه چې لوټول بوختیاو سره مونږ ته وخت راکړ. بله، زمونږ د خبرونه وخت ختم دی استاد، مننه تاسو له تحلیل نه او د ډیرو نیکو مشورونو او د اوردونکو نه مننه چې مهم موضوعي را سره پیغامونه پریښودل. راتلونکي هم کولی شي.